وما ورز دا ونی مهم په خطا کته.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړی د ازادي و میورستم را بولم. نن خبرې کې چې لومړی وار یو فضائي راکټ د سمندر پر ځای و چې زمکه ته په ډیر خوندي ډول راښکته شو. د نړۍ لس هرجن هیوادونه هم در پیژنم چې خلک تر ټولو زیات پاسورډونه هېري. د ژوند په لټه د مشتري سیارې سپوږمۍ ته د ناسا د استولي ماموریت خبر د ټولنیزو رسنیو سړې تودې او نور ډیر موضوعات ته لرم. خو تر هر څه لومړی د ونی د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. ایران کې د لزګون افغانانو وژنه او د طالبانو چوپتیا وایي تحقیقات پرې کوو. ایران وایي دا خبره دروغ ده. د ملګرو ملتونو نه رانیولې تر افغان سیاستوالو او عامو خلکو ټولو په دې موضوع ماتم او خواشینی کړي.
حاکمه ډله په کابل کې په کندهار کې د دې جوګه نه ده چې دا دادخواهي وکړي. د دې سیاسي اراده نه لري، د دې اخلاق نه لري او د دې ظرفیت نه لري.
لارین لرو په دغه لارین کې به اروپایي اتحادیې او د اروپا پارلمان مخې ته وي. موږ به نړیوالو ته د خپل معصومیت غږ پورته کړو او همدارنګه د ایران د وحشت په اړه به نړیوالو ته د دوی هغه اصلي تصویر وښیو چې یو اسلامي هیواد، یو ګاونډي هیواد د خپل ګاونډي هیواد د وګړو سره دغسې یو وحشت کړی دی.
یوازې خندل، یوازې خبرګون خودل دا نور کفایت نه کوي. په لحاظ د خدای 300 کسانه په د ایران په مرز کې وژل کیږي او د دې هر افغان وینې باید پوښتنه وشي. هغه په دې باندې نه کیږي چې موږ سفیر احضار کړو.
د جرګې مشترکه پریکړه وکړه چې دوه میاشتې ټایم دی ورسره زموږ د خاورې نه د ووځي.
د خیبر جرګې د پریکړو عملي کېدو ته اندېښنه. ټول لوري وایي جرګه بریالۍ پای ته ورسېده، خو د پریکړو د عملي کولو تګلارې لا تر اوسه هیڅ اثر نشته.
ولسی پاڅونونه همیشه کامیاب شوي دي، که څه هم د مرکزي حکومت د ګواښ سره به مخ سي، خو که چیرته د ټینګ هوډ ولري او دغه ټول ګډونوال چې شاوخوا په زرګونو انسانان په دې جرګه کې راټول او دا د یو واحد ملاتړ له مخې بیا هم خپلو پریکړو ته عملي بڼه ورکړي، هیڅوک یې مخه نه شي نیولی.
داسې ښکاري چې د دغه غوښتنو د دغې غونډې خلاف یو ډېر سخت غبرګون راغلی. سړی دی چې هغه یو غیر رسمي راغلی دی او خو چې رسمي کړی نه وي، نو هم دغه غیر رسمي اکاونټونه په هغې باندې پوسټونه په هغې باندې جوابونه په هغې باندې څرګندولې دې ته یو رسمي ویل.
او په ټلویزیونو د ژوندیو موجوداتو د تصویر بندیزونه طالبانو تایید کړی چې دا موضوع به په تدریجي ډول عملي کړي. څارونکي وایي طالبانو افغانستان په دانسته ډول او په لوی لاس داسې تاریکیو ته روان کړی چې ډېر لوی جنایتونه به پکې په پټه ترسره شي.
نوې پریکړه چې د ژوندي شیانو انځورونه خپرول او د هغې نه وروسته د رسنیو بندول په دې معنی ده چې د بیان حق ازادي د پښو لاندې کړی.
په ډېر تاسف سره اورم چې تېره ورځ له ناسا نه یو ماشین بیرته د ځمکې غېږ ته راغی او یو بل ماشین وشو کولی هغه په دې کې ونیسي. په افغانستان کې د نړۍ په دې دومره ډېره ټکنالوژي کې چې نړۍ هره ورځ په ټکنالوژي فکر کوي، خو په افغانستان کې نن په مطبوعاتو کې داسې اورم چې هلته په تلویزیون لیدلو باندې بندیز لګیږي او خلک نه شي کولی د یو څه په تلویزیون کې د انسان یا د ژوندي موجود تصویر وویني.
د څو ورځو راهیسې چې راپورونه خپاره شوي، ایراني ځواکونو په پوله نږدې 300 افغانان په ډزو ویشتلي. په دغه هیواد او سیاستونو یې د افغان لوریو توندې نیوکې زیاتې شوي او حتی ملګرو ملتونو یې له ایرانه د جدي وضاحت غوښتنه کړې. که څه هم طالبان وایي د دې پیښې په اړه پلټنې کوي او د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي دا موضوع رد کړې ده، خو په مشهد کې د افغان کنسلګرۍ سرچینو ازادۍ راډیو ته تایید کړې چې پیښه شوې او طالبان له ایراني لوري سره هڅه کوي د دغه ستر قتل عام په موضوع کې وسلوال غله او یا د سیستان بلوچستان ځینې ډلې تورنې کړي. دا پیښه چې په ټولنیزو رسنیو خلکو د ملي ماتم په توګه یاده کړې ده، په اړه د ایران د بشري حقونو یو بنسټ حال وش ویلي. د ایراني پولیساتو ځواکونو ډزو کې لږ تر لږه له 300 کسانو څخه 260 تنه وژل شوي، خو کره معلومات لا هم هیڅ لوري نه دي خبره کړي.
په ایران هیواد کې د افغانانو د وضعیت په اړه د ورستۍ راپورونو له مخې د افغانانو په وړاندې د ایراني مرزي ځواکونو ورستۍ وحشتناکه پیښه د خوشنۍ او تاسف وړ خبره ده. د قضایي او نړیوال کړنوالو تر څنګ باید د دې پیښې عاملین راوپیژندل سي. زه فکر کوم د دغو انساني پیښو عاملین په بیلابیلو هیوادونو کې چې د افغانانو په وړاندې رامنځته کیږي بل هیڅوک نه دي، بلکې طالبان دي چې د کار پیدا کولو د فقر له منځه وړلو د افغانستان هیواد په نامه امنیت رئیستلو هڅې کوي چې متاسفانه نه کوي. څوک چې د کډوالۍ پریکړه ونیسي دوه عامل لري، یو د فقر او د ښه ژوند نشتوالی، دویم د ښه امنیت نشتوالی په هیواد کې.
موږ به نړیوالو ته د خپل معصومیت غږ پورته کړو او همدارنګه د ایران د وحشت په اړه به نړیوالو ته د دوی هغه اصلي تصویر وښیو چې یو اسلامي هیواد، یو ګاونډي هیواد د خپل ګاونډي هیواد د وګړو سره دغسې یو وحشت کړی دی. همدارنګه مو په نورو هیوادونو کې هم میشتو افغانانو غوښتنه کړې ده چې په ټولو هیوادونو کې د ایران سفارتونو مخې ته راوځي او لارینونه تنظیم کړي. تر نهایي هدف کوشش کوو چې د ایران دغه وحشت او دوه مخیتوب نړۍ ته وښیو چې دوی څومره وحشي عمل ترسره کړی دی، او تر دې وړاندې څومره وحشي عملونه ترسره کړي او دا اوس کوم وحشي عمل دوی ترسره کړ. همدارنګه هغه افغانان چې هغوی په ایران کې دي، د هغوی نه دوی د تجارت په ډول باندې استفاده کوي. کوم افغانان چې قانوني اسناد ولري هغوی هم ځوروي، هغوی هم بندې کوي او له هغوی څخه پاسپورټونه اخلي. نو دوی د دغه وحشت په اړه به نړیوالو ته خپل غږ وړاندې کوو او د دوی د وحشت انځور به ورته وړاندې کوو.
دا پیخه لمړی منظور پښتین او محسن داوډ وغندل، چې ورپسې رحمت الله نبی، افراسیاب خټک، فضل الدین مسلمیا او یو شمېر پخوانی او طالب چارواکو پرې اکلاک خوښنی څرګند کړه. خو موضوعان د ملګرو ملتونو انګړ ته رسیدلی او افغانستان لپاره د بشري حقوقو برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور چی ریچارډ بنټ پر ایران د ژر تر ژره وضاحت ورکولو غږ کړی دی. دغه راز افغانانو ټینګار کړی چې ایران سره د سفیر د ایزار او شکایت موضوع نور کار نه ورکوي، بلکې د بالمثل عمل تر څنګ ورسره د اړیکو قطع کول یې حل لار ده. خو نور بیا ویلي طالبان له ایران ډاریږي او د پیښې هیڅ تون خبرګون به ایران ته ونه خودل شي.
زه د اسلامي امارات چارواکو باندې غږ کوم چې د موږ د هر افغان د وینې پوښتنه به کوي، د هر افغان چې وژل شوی د دې پوښتنه به کوي. د دې پوښتنه هم دا چې سفارت به تړي، د دې پښتنه هم دا چې ډیپلوماټیک اړیکې به قطع کړي تر څو چې زمونږ د افغانانو پښتنه وشي. دا سمه ده، موږ ما مخکې مې یادونه وکړه، غیر قانوني درغلي، خو دا غیر قانوني له مجبوریت ته درغلي. نن ته زمونږ یو ګاونډی، حداقل تاسو خو دغه د انساني کرامت چې په قران عظیم چې شان کې راغلي چې ولقد کرمنا بني آدم، دومره خو تاسو احترام وکړي د یو انسان لپاره.
دلته ډیره لویا انساني او بشري فاجعه رامنځته شوې ده چې کاملا د بشري جنایتونو په قطار کې باید حساب شي. دادخواهی په دې رابطه څنګه کېدای شي؟ زما په نظر حاکمه ډله په کابل کې، په قندهار کې د دې جوګه نه ده چې دا دادخواهی وکړي. د دې سیاسي اراده نه لري، د دې اخلاق نه لري، او د دې ظرفیت نه لري، او بل دا چې د دې مشروعیت نه لري، ځکه چې دوی په یوې بین المللي ټولنه کې، سازمانونو کې، په شمول د ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو په رسمیت نه دي پیژندل شوي. پس هر افغان ته ښایي چې د خپل امکاناتو څخه استفاده وکړي او د بشري حقوقو منطقوي او نړیوالو سازمانونو دروازې په ټول شدت وټکوي، اسنادونه وړاندې کړي، په شمول د بین المللي جنایي محکمې او د عدالت محکمې ته اسناد وړاندې کړي، شواهد وړاندې کړي، تر څو د ایران حاکمان عدالت ته حتماً او حتماً جواب کوشي.
د ازادي رادیو له مليوني فیسبوک فانی سره ملګری سي، د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د پښتون ژغورن غورزنګ په خیبر کې ل درې ورځنۍ لوی جرګې وروسته دا جرګه د پریکړو او خلکو د ګډون لپاره وبریالي برلې. خو بل خواشنون کې د جرګې د پریکړو عملي کولو تګلارې نشتون ته اندېښمن دي. د پښتنو سیمو د پاکستانی پاوز او طالبانو وتل د ورکو شوی پښتنو لپاره د ځانګړي عدالتي کمیسون غوښتنه د پښتنو په خپل کاني زیر مود دوی خپل اختیار او د شاوخوا 2500 امن لخر جوړول د جرګې د پریکړو غټکی و چې پاکستانی حکومت پر لاغ برګون نه دی خوده او د خلکو لخوا هرکلی شو. شوی خو ورسره جخت پښتني هم راپورته شوی چې لاید عملی کولو د میکانیزم پاړه د پښتون ژغورنې غورځنګ سره هم لار نشته.
دغه جرګه په داسې حالت کې رامنځته شوې چې ستونزې هم لري او ښېګڼې هم. ستونزې دا دي چې وګورو چې هغه سیاسي ګوندونه چې په پښتونخوا کې موجود دي دوی سره عملي کار کوي که نه. او بله خبره چې مهمه ده او به کتل شي چې د پنجاب حکومت څومره د دغې جرګې په تړاو باندې لکم برید یا لکم عکس العمل سره نه مخ کیږي. او دومره خبر درېمه خبره چې کومه مهمه ده هغه دا ده چې وګورو چې ټي ټي پی د دې ملاتړ کې یا د دې په وړاندې درېږي. او خېګڼې کمی دي او خېګڼې دا دي چې اوس دستي سیمه کې د پنجاب د حکومت پر ضد باندې یو شمېر ولسي خوځښتونه رامنځته شوي دي چې یو په سر کې همدا د پښتون ژغورنې غورځنګ دی او بل د بلوڅو ازادي بخونکی غورځنګ دی چې تقریبا دی په ډېرې چټکۍ باندې هغه ولسي ملاتړ خپل کړی دی. امکان دی ولري چې دی ډېر زر خپل بری ته ورسیږي.
بلخوا د پښتنو ترمنځ قومي ناندري او دښمنۍ ختمول د نجونو پر جبري ودونو او بدو کې ورکړه باندې بندیز او افغانستان کې د نجونو د خونځي او د خلاصون غوښتنه هغه څه و چې د پښتنو په داخلي مسایلو کې مهم بلل شوی دي او ویل شوی چې یو شمېر بدې کلتوري او د حالاتو زولنې باید نور د ولسونو له پښو خلاص کړی شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا خیبر ته د اکتوبر په 11 رابلل شوې جرګه د افغانستان او پښتونخوا په تاریخ کې تر ټولو ستره جرګه و چې لسلو زرو زیاتو کسانو پکې ګډون کړی و خو پرېکړو ته نه هم افغان طالبانو نه هم ټي ټي پي او نه هم پاکستاني حکومت کوم غبرګون ښودلی دی.
یو ستونزه چې بله موجوده ده د پښتون ژغورنې د غورځنګ او یا د دغې لویې جرګې د پرېکړو په تړاو باندې هغه د افغانستان حکومت دی چې د افغانستان حکومت له بده مرغه له دوی نه کوم ملاتړ ونه کوه. نو که چېرته د افغانستان حکومت پکې دغسې یوه متره موجوده وي چې د دوی د دغو پرېکړو پخلی وکړي زه فکر کوم چې دې ستونزې به نورې هم اسانه شي. خو بیا هم دوی د خپل ولسي پرېکړو له مخې د یو شمېر هغه پرېکړې چې دوی کړي دي عملي کولو لپاره په هغو کمیټو باندې غږ سوی دی چې غواړي دې ته عملي بڼه ورکړي. په ځینو ځایو کې عملي بڼه خپله کړې ده حتی د هغه لاره چې د تلو راتلو لاره وه په سوداګریزو چارو کې هغه خلاصې شوي دي او امکان دی ولري چې نورې لارې هم خلاصې شي.
د پښتنو چې کومه قانوني جرګه وه د پی ټی ایم نو هغه ته د پاکستان فوج سره رسمي غبرګون نه دی ښودلی. البته د پاکستان د فوج سره امنیتي ادارو سره چې کوم نږدې یا د هغې لخوا چلیږي کومې ټولنیزې رسنۍ دي سوشل میډیا اکاؤنټس چې حسابونه دي د هغې بیا تر نن پورې یو جواب سه حالت کې راځي. او دغه تاسو ویلی شئ چې دا هم د پاکستان د فوج یا د پاکستان د امنیتي ادارو ریاستي ادارو یو غبرګون دی. نو هغې خو ډېر زیات لکه غوسه هم دي په قهر هم دي او د پی ټی ایم په اړه باندې هغوی هره ورځ پوسټونه هم کوي په مخالفت کې او ځینې وخت داسې خبرې کوي هم چې هغه زما لپاره مناسب نه دی چې زه ووایم. نو یو داسې ښکاري چې د دغه غوښتنو د دغې غونډې خلاف یو ډیر سخت غبرګون راغلی سره دی چې هغه یو غیر رسمي راغلی دی او خو چې رسمي کړی نه وي نو هم دغه غیر رسمي اکاؤنټونو په هغه باندې پوسټونو په هغه باندې جوابونه په هغه باندې څرګندونې دې ته یو رسمي ویلی شي. نو دغه دی چې هغه دغه غوښتنو ته هم لکه رد کړي دي هغه چې کوم د فوج د لستو خبره شوې ده. نو زما خیال دی چې یو غوسه ورته شته.
او په داسې حال کې چې د نړۍ ګڼ هیوادونه راتلونکو څو کلونو کې سپوږمۍ فضا او مریخ ته د ماموریتونو د استولو خبرې کوي بلخوا طالبانو خبرداری ورکړی چې د افغانستان ټلویزیونو رسنیو کې به د سالرونکو موجوداتو د انځورونو او ویډیوګانو نشر په تدریجي ډول ختم کړي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت وایي په خبری رسنیو کې د ټولو ژوندیو شیانو د عکسونو په خپرولو د بندیز قانون پلی کوي او پیل هم له تخاره کړی چې د طالبانو دغه کار له رسنیو د ملاتړ بنسټونو تون غبرګونونه پارولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو تخار کې د ملي ټلویزیون فعالیت بند کړی او خصوصي ټلویزیونونه یې هم تعطیل کړي دي. د طالب واکمنۍ د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر هم فرانس پریس اجنس ته دا خبره تایید کړې ده او زیاته کړې ده چې قانون په ټول افغانستان کې په تدریجي ډول تطبیقیږي او چارواکي به زیار وباسي تر څو خلک خاني کړي چې د ژوندې او شیانو انزورونه د اسلامي شریعت خلاف دي.
زه په ډېر تاسف سره اورم چې تیر ورځ له ناسانا یو ماشین بیرته ځمکې غېږ ته راغی او یو بل ماشین وشو کولی هغه په غېږ کې ونیسي. په افغانستان کې د نړۍ په دې دومره ډېره ټیکنالوژي کې چې نړۍ هر ورځ په ټیکنالوژي فکر کوي، خو په افغانستان کې نن په مطبوعاتو کې داسې اورم چې هلته په تلویزیون لیدلو باندې بندیز لګیږي او خلک نشي کولی د دې وروسته په تلویزیون کې د انسان یا د ژوندي موجود تصویر وویني. زما هیله دا ده چې افغانان دې هم په ټوله نړۍ کې د ټیکنالوژي طرف ته مخه کړي او د دې لپاره چې ټوله نړۍ نن په ټیکنالوژي تمرکز کړي، نن له ایران پر اسلایرو برید کېږي وجه ټیکنالوژي ده. نو بهران زما هیله دا ده چې افغانان دې هم د ټیکنالوژي لپاره او د نوي نسل روزلو لپاره د ټیکنالوژي کې اثر سره ځان برابر کړي. دغه ډېر په تاسف سره چې داسې اورم چې تېره ورځ په تخار کې په رسنیو کې یا په تلویزیونونو کې د ژوندۍ موجوداتو په د تصویر په خبرولو سره باندې لګیدلای،
هغه رسنیو کې چې د شسی حتی شتون پکې رنگینو، خو متاسفانه د طالبانو لخوا د ژوندۍ شیانو انځورونه نشرول یا خپرول منسوي دي. د طالبانو امر بالمعروف نهی المنکر لخوا د نوې پریکړه چې د ژوندۍ شیانو انځورونه خپرول او د غینه وروسته د رسنیو بندول په دې معنی ده چې د بیان حق ازادي د پښولند کړی دي.
او کسام د خاري فزیکی امنیت خوندیتوب برخه کې طالبانو تازه ل 15 میلیونه سیم کارتونو څخه د نګدي 14 میلیونه سیم کارتونو د دقیق بیا ثبت او رجستر خبر ورکړي. خو د انټرنیټ د نړۍ کارپوهان وای مخابرات وزارت باید تر اوسه د انټرنیټي او انلاین خوندیتوب برخه کې هم افغانانو ته د پام وړ قدمونه اخیستي وای. د طالبانو د مخابرات وزارت وایي د محل د ټول هواد فعال سیم کارتونو 80% بیا ثبت شوی او یوازې 3 میاشتو کې 1.6 میلیونه سیم کارتونه بیا راجستر شوی دي چې لړۍ لا هم روانه ده او په وینا یې د امنیتي پیښو په مهار کې خورا مهم رول لري.
هغه سیم کارتونه چې تر اوسه په کاغذي تذکره باندې دي د هغې د رجستریشن پروسه هم په ډېره چټکۍ سره روانه ده او ټولو مخابراتي شرکتونو د سیر ټیمونه جوړ کړي دي. د هغه ځایونه هغه لرې پرتې سیمې د هېواد چلته د دوی نمایندګیانې نشته دی د هېوادوالو ته د سهولت په خاطر باندې سیر ټیمونه ورځي او هلته هېوادوال کولی شي چې په اسانه باندې خپل سیم کارت رجستر کړي. د دې ترڅنګ د نوې سیم کارتونو په برخه کې کسو غواړي چې نوې سیم کارت ترلاسه کړي، د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د سیستم سازي ریاست لخوا یو سیستم جوړ شوی دی چې دا سیستم د ټولو مخابراتي شبکو د خرڅلاو څنګه د احصایي ملي ادارې د الکترونیکی تذکرې ډیټابیس سره وصلوي او هر څوک غواړي چې سیم کارت ترلاسه کړي داغه تذکره د احصایي ملي ادارې د الکترونیکی تذکرو د ډیټابیس سره تثبیتیږي او دغه په اساس باندې مشتری ته سیم کارت ورکول کیږي. نو په دې اساس هیڅ څوک نشي کولای اوس چې په جلی تذکره باندې سیم کارت ترلاسه کړي.
بل خو د مخابراتي ټکنالوژي متخصصین وای طالبانو باید د افغانانو انلاین خوندیتوب ته هم د توجه ظرفیت پیدا کړي وای او د مصنوعي ځیرکتیا په شمول د انټرنیټي نړۍ ځینې نوې را رواني پدیدې په ځانګړو تګلارو کې تنظیم کړي وای تر څو د افغانانو د ډیټا د خوندیتوب ویره ورسره راکمه شوی وای.
په افغانستان کې د انلاین سایبری خوندیتوب او داسې موثر خدمات د لاسرسي لپاره د ټول مهم بایستي قوانینو او ریګولیشن یا لایحو نشتون ده. په افغانستان کې په دې برخه کې موږ اصلا قوانین او مشخص لایحې نه لرو چې مخابراتي شرکتونه، دولتي ادارې یا نور شرکتونه څه ډول زموږ ډیټا ټولوي، د څه لپاره کاروي. دوهم بحث په افغانستان کې باید مهم وي او مهم ده هغه پر ټکنالوژیکي زیربناو باندې پانګونه ده، ورته پاملرنه ده چې متاسفانه زموږ ټول ملي سیستمونه، ملي ډیټابیسونه، کاغذ دي پاسپورت ته، کاغذ دي تذکرو ته، هغه نور دي د لورستي ټکنالوژي سره نیو نه دي، یعنی اپډیټ نه دي او د سایبری پیښو په وړاندې اصلا مقاومت نه لري. بل بس په افغانستان کې د انلاین سایبری پیښو ته د خبرګون ټیم، ملي ټیم نه لرو. کله ډول سایبری پیښې کیږي نو مخنیوي باید څه ډول وسی او دا پیښېدونکي دي. بل بس په افغانستان کې د آنلاین خوندیتوب او انټرنیټي خدمات د لاسرسي لپاره نه منظم پروګرامونه شته، نه میکانیزم شته، او نه د خلکو د پوهاوي لپاره اصلا په دې برخه کې کوم لومړیتوب شته. نو دغه باسونه دې ترڅنګ مثلا نور دا ډېر مهم دي چې دولتي ادارو سیستمونه څه ډول انټیګریټ یا یو ځای شي تر څو خلک په موثر ډول خدمات ته لاسرسی ولري په ډېر کم وخت کې مثلا یو کار ترسره کړي. اوس په افغانستان کې باید د یو کار لپاره ته څو ادارو ته ولاړ شي، یا که فرض کړه یو پاسپورټ اخلي باید بل سیستم ته ځان رجستر کړي که مثلا د تذکرو بیلی. د دوی ترمن نه انټیګریشن د خدماتو په نامه سرتوب کې ډېر رول لري، بل تر څنګ خلکو ته ډېر زیات سردرد جوړ کړی. په عین وخت کې مثلا ډیټا د نه خوندیتوب ستونزې ډېر زیاتې کړي دي. بل بس په افغانستان کې داسې موثر ډول په دې برخه کې د اوس مثلا میلیونونه خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري او خدمات باید لاسرسی انټرنیټي خدمات ته باید لاسرسی ولري. په دې برخه کې باید د هویت پیژندنې ملي سیستم د اتنټیکیشن باید رامنځته شي، خلک په خوندي ډول باندې وکولای شي خپل انټرنیټي خدمات او نور سیستمات لاسرسی ولري تر څو د فراډ یا درغلي مخه ونیول شي.
او که څه هم طالبانو پرې غبرګون نه دی ښودلی، خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا مفتش یاسیګار خپل نوي راپور کې دا کړی ده چې د طالبانو حکومت د افغانستان بانک او د دغه هیواد د بانکي سیستم د وضعیت د ښه کولو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه د تخنیکي مرستې غوښتنه کړې. سیګار په راپور کې ویلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه د مرکزي بانک د مدیریت د غوره تګلارې د پلي کولو لپاره د تخنیکي مرستې غوښتنه کړې، خو د متحده ایالاتونو حکومت د حقوقي او پالیسۍ د دلایلو له کبله دا مهال دا مرسته نشي کولی. سیګار د افغانستان د بانکي سیستم د وضعیت په اړه د روان 2023 کال د تیر روبې په راپور کې ویلي چې د نړیوال بانک سیستم سره د افغانستان د بانکونو د اړیکو د پریکون له امله خلکو د بانک پر ځای د پیسو د انتقال لپاره د حوالې سیستم ته مخه کړې. راپور زیاتوي د بانکونو په شتمنۍ او امانتونو کې کمواله، نړیوال بانکي سیستم له لارې د پیسو ترلاسه کولو په برخه کې خنډونه او ننګونې، او د طالبان لخوا د مالي سیستم د لا اسلامي کولو هڅې هغه څه دي چې د افغانستان بانکي سیستم یې ضعیفه کړې او خلک هم مجبوراً له بانکونو پیسې باسي او د بانک پر ځای د صرافیو له لارې راکړې ورکړې کوي.
دوه درې ویشتم کال نه وروسته کله چې حکومت سقوط شو نو هغې سره تر ټولو غټ تاوان دا ورسېده چې ټولو خلکو یو دم په بانکونو ورمنډه کړل او خپلې پیسې را وویستلې، ځکه چې باور له منځه لاړه. نو بانکونه هم د ده په خاطر چې د نظام سقوط نه شي، بانکي نظام سقوط نه شي، افغانستان بانکونو ته هدایت ورکړي چې هغې محدود مقدار پیسې را ووځي چې دې سره لا زیات تشویشونه زیات شو. دویمه ستونزه چې رامنځته شوه هغه کم شلو کلونو کې چې موږ کم قدرونه روزلي وو، هغه قدرونه یو تر بل یو د بل پسې د هېواد نه را ووتل، او زموږ بانکي سکتور بالخصوص د افغانستان بانک هغه ظرفیت چې رامنځته شوه و هغه ډېر زیات ضعیفه شو. دریم دا دی چې بعضي ګامونه دوی راپورته کړل اوسني حاکمانو چې غواړي اوسنی بانکي نظام په افغانستان کې اسلامي کې او بشري قوانین برابر کړي. که موږ غواړو چې زموږ بانکي سکتور وژغورل شي، په خپلو پښو ودرېږي او د اقتصاد په پراختیا او پرمختیا په برخه کې خپله ونډه ولري، نو هغې لپاره اړینه ده چې افغانستان مالي سکتور باندې بندیزونه باید لغوه شي تر څو موږ وتوانیږو چې سویفت یا نړیوال تادیاتو نظام سره یو بیا وصل شو. د دې تر څنګ زموږ هغه کنګل شوي پیسې یو بیا باید راخلاص شي او موږ وتوانیږو چې یو بیا نړیوالو سره رسمي چینلونو له لارې نه مالی راکړه ورکړو.
او سم جالب خبري د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبري دا دي چې زموږ له زمکه د باندې کائناتو کې بل ځای د ژوند د امکاناتو د پیدا کولو په لټه د امریکا فضائي ادارې د ازل د مشتري سیارې پر لور ماموریت استولې. د یورپا ماموریت باید د مشتري سپوږمۍ ته په شپږو کالو یعنی 2030 کال کې ځان ورسي، او هلته باید د مشتري سپوږمۍ کنګل شوی ساحه په 40 کیلومتره کې تحقیقات کړي تر څو معلومه کړي هلته د ژوند امکانات مثبت دي که منفي. دا د فضائي تحقیقاتو تر ټولو غوره ماموریت بلل شوی چې نه یوازې د ژوند امکانات سنجوي، بلکې هلته به د ژوند ملاتړ لپاره د حالاتو ارزونه هم کوي. دا په داسې حال کې ده چې د وروستیو کې د نړۍ د ګڼو هیوادونو امریکا، هند، چین، روسیه او آن جاپان ترمنځ د ځمکې سپوږمۍ ته د ماموریتونو د استولو سیالۍ هم تنده شوې ده. په دې لړ کې هند او چین سپوږمۍ ته بریالي ماموریتونه استولي، خو د روسیې ماموریت ناکامه شوی او جاپان او امریکا ورته چمتووالی نیسي. بلخوا د ایلن ماسک فضائی کمپنی هم په یو تازه اقدام ټول نړۍ ګټه په غاخ کړه، بلکې د نړۍ د فضائی تحقیقاتو تاریخ کې خورا متفاوت کار هم اجرا کړ. د ایلن ماسک کمپنۍ په لومړي وار فضا نه راستنیدونکو راکټ د سمندر پر ځای په وچ ازمکه باندې راکوس کړ. د دې کمپنۍ لخوا فضا ته توغول شوی 300 ټن سټارلینک راکټ بیرته د ایلن ماسک سپیس ایکس تحقیقاتي مرکز ته د راستنیدو په مهال په ډیر خوندي ډول د امغه ماشين لخوا غې کېونیول شو چې دا راکټ ترې توغول شوی وو او دا صحنه میلیونونه انسانانو د ژوندې او نشراتو په مهال ننداره هم کړه. هغه د مقاومت ماشین چې توغول شوی راکټ یې بیرته د راستنیدو په مهال غې کې خوندي واخیسته میخزیل نومیږي. تر دې وړاندې به فضا نه راستنیدونکو راکټونه اکثره په سمندر کې ښکته کېدل، خو دا لومړی ځل دی چې سپیس ایکس کمپنۍ د سټارلینک راکټ ځمکې ته په ډیر خوندي ډول باندې راښکته کړ او له ځمکې نه فضا ته د انسانانو د تګ راتګ خوبې رښتیا کېدو ته نږدې کړ. او د جنگونو له امله که څه هم زموږ اساسي خلک ځانونه ډیر هیرجن بولي، خو راځي نن مولا داسې لسو هیوادونو خبر کوم چې خلک د خپل موبایلونو، کمپیوټرونو او نورو ډیوایسونو پاسورډونه ژر هیروي. د پیسونو په نوم د پاسورډونو ډیټا کنټرولونکي نړیواله کمپنۍ وایي د 55 هیوادونو د ډیټا له تجزیې ورته معلومه شوې ده چې د لس هیوادونو خلک د نورو په نسبت ژر پاسورډونه هیروي. په لومړۍ درجه کې آیسلند هیواد دی چې خلک یې پاسورډونه ژر هیروي، ورپسې لوکزمبورګ دی، خو درېیمه درجه کې ورپسې متحده عربي امارات یاد شوي دي. لوکزمبورګ او متحده عربي امارات هغه هیوادونه دي چې خلک یې تر ټولو زیات د جیمیل پاسورډونه ژر هیروي او تل له ستونزو سره پکې مخ وي. په دې لیست کې استونیا، لاتویا، برېټانیا، آیرلند، سلوانیا، نیوزیلند او امریکا په ترتیب سره له څلورمه تر لسمه پورې مقامونه لري. دغه راز ډیټا ښایي امریکا کې هر وګړی لږ تر لږه اتیا اکاونټونه لري او برېټانیا کې بیا دا شمېره په منځني ډول اویا اکاونټونو ته فی نفر رسیږي چې خلکو ته هر وخت د پاسورډونو په یاد ساتل سخت دي. او په همدې سره زموږ د نن ومه ورځم رانغړم، تر بیا مو په خدای سپارم. خو هر اونۍ د ازادۍ له څپو او پاڼو د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړي خپل ومه ورځ مه هېروئ.
ومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتنه.
سلاس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شرغلی د پښتون قومي چرګې پریکړې به عملی شي. د خیبر درې پریګي لال مکی د اکتوبر په 14 د پښتنو چرګې 22 وړاندیزونه وکړل. یو مهم وړاندیز دا دی چې په دوه میاشتو کې د پښتنو لسیمو پوځیان او وسلوالې ډلې لکه تحریک طالبان پاکستان او دایښ ووسی. که څه هم د خیبر پښتونخوا د ولستر څنګ صوبایي اسمبلی هم د جرګې د وړاندیزونو ننګ کړي، خو د پوز د استلو موضوع له اسلام آباد سره تړلې ده. که مرکزی حکومت خوشنوي دا مسله به څنګه تطبیق شي؟ دې جرګې دا فیصله هم کړې ده چې د ډیورنډ پر کشه باندې د تګ راتګ لارې پرانستی وي، او کوم اصول چې د دې کرښې په ارتباط د انګریزانو په وخت په 1903 کال کې د ډیورنډ د کشتي د تیرېدو په وخت وضع شوي وو هغه دې پلي شي. همدا اصول تقریبا تر 2010 کال پورې روان وو. د جرګې ځینې پریکړې لږ ډېرې سیمه ییزې دي، لکه د برېښنا د بیې چې یو یونټ ته په 500 روپۍ شي، ځکه چې خیبر پښتونخوا خپل برق لري. دا او د جرګې د نورو مادو د کېدو لپاره اعلان شوی دی چې د پښتنو له سیمو به 2040 سره ځوانان راغونډیږي چې دا پریکړې عملي کړي. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې وګوري او په یوټیوب کې هم وڅاري. په دې دواړو خواله رسنیو کې کغواړي خپل نظر را سره شریکولی شي. راوښم د خبرونه میلمنو ته اسحاق اکبر د پانتون استاد د اسکایپ لاري له جرمني را سره دی. د اتمر صاحب هرکلی کوم. خپل ته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار ګلیاز را سره دی. دواړه شرغلي اتمر صاحب څه فکر کوي چې د جرګې د پریکړه خصوصا دغه پریکړه چې ما اشاره ورته وکړه لکه د پوجانو وتل دا د صوبایي حکومت موضوع هم نه ده، دا له اسلام آباد سره تړلې ده، د څه پریکړه به عملي شي؟
منه نشه ورسېب تاسو جناب یا سپت لیدونکو او ریدونکو ته سلامونه او نیکی. زه غواړم چې دغه جرګه په دوه برخو باندې وویشم. یو هغه د دوی غوښتنې دي کوم چې تاسو ورته اشاره وکړه، یو د دغه جرګې جوړېدل دي. اول په دې باندې زه لنډ تبصره ولرم چې زما دپاره ډېر دلچسپ او په زړه پورې و چې یعنې څنګه وشو کولای چې پښتانه ټول په داسې یو وخت کې چې هلته مشکلات هم ډېر زیات دي د ټول پښتونخوا نه په یوه خبره دوی سره راغونډ شي ټول شي. فقط کې هغه خبره چې ویل چې پښتانه هېڅ اتفاق نه لري دا متل باطل شو او دا وښودل شو چې د پی ټی ایم رهبري دغه توانمندي لري چې دوی تقریبا په سلهاو زره خلک موبلایز کړي، کور په کور وګرځي، د هغوی ډیټا واخلي، خبرې واخلي او بیا په درې ورځو جرګه کې دا ټول دغسې تنظیم کړي چې څه مشکل پیدا نه شي د حکومت سره، د صوبایي چارواکو سره او نور د خپلو خلکو ترمنځ. په دغې جرګه کې چې راغلي دي دا خو د مختلفو قومونو نه راغلي ول، د اقل یو اختلاف نظر موږ په دې کې ونه لید او دا زما په فکر چې یو ډېر لوی لاسته راوړنه ده او د افتخار ځای دی چې پښتانه وشو کولی چې ثبوت کړي چې دوی هم متفق دي، هم په یو غږ دي، هم تصمیم نیولی شي، هم دوی هر کار کولی شي. راغلو ستاسو پوښتنې ته، یقینا زه څو ځلې ما په دې رسنیو کې دا خبره کړې چې دا داسې اسانه مسله نه ده. په دې باندې موږ تاسو ټول پوهیږو، ګرچې صوبایي حکومت دې سره خپل موافقت اعلان کړ او دا خبره هم وکړه چې دا آئینی ده، یعنې دا قانوني غوښتنې دي. نن دغه راپور ما په رسنیو کې ولوستو چې صوبایي اسمبلی د خیبر پختونخوا دغه غوښتنې قانوني وبللې. خو په هر صورت زما باور داسې دی چې مرکزي حکومت به دا غوښتنې نه مني، یا حداقل دغه دوه درې غوښتنې به چې مشکل دي دا به ونه مني.
مهرباني ما همدا پوښتنه کولای شو، کومې غوښتنې؟
یو د پوز ویستل دي، دې کې بیا ټي ټي پي هم شته که حکومت یې ومني، آیا ټي ټي پي به دا ومني که نه، د هغوی دریس په دې برخه کې څه دی، هغوی مقاومت کوي که مقاومت کوي بیا یو مشکل جنګ جګړه به رامنځته کیږي. او بل د ډیورن مسله ده، د ډیورن مسله باندې پاکستان ډیر کار کړی او هغوی لکه چې تاسو ورته اشاره وکړو په 2010 نه را په دیخوا دوی دغه ذهنیت دې ته آماده کړ چې ځان تار وغځوي، په پاسپورت باندې تګ راتګ وشي او دا نورې خبرې. تجارت دغه ده، موږ او تاسې په تجارتي برخه کې چې دغه ستونزې ګورو چې زموږ مالونه، زموږ د تجارانو مالونه په هفتو هلته بند پاتې کېږي، دا ډېر مشکلات افغانانو ته خواته د پښتونخوا خلکو ته هم جوړې کړي دي.
اتمر صاحب وباښئ، اتمر صاحب، د همدغه د ډیورنډ کرښې پوښتو د تګ راتګ مسله دا که چیرته ورته وګورو د پښتنو د سیمو لپاره د ټولو په ګټه ده. یعنی مثلا دغه اوس چې دغه لاره د تورخم بندوي، په پېښور کې سبزیجات په خپل وخت ګرانوي، بیا که دا لاره بندوي اخوته په جلال آباد کې ګراني راځي، نو د پښتنو غوښتنه ده چې دا لاره باید پرانیستي وي. کله چې د خیبر پښتونخوا او په بلوچستان کې څوک پښتانه دي، د دوی ټولو غوښتنه دا وي چې دا لاره دې پرانیستي وي، نو څوک بیا مخه نیولای شي؟
دا د ټولو په ګټه ده، هم د افغانانو په ګټه ده، هم د پښتنو په ګټه ده. او دا لاره هیڅکله نه ده بنده شوې، مګر هغه وخت کې چې افغانستان کې هغه نظامونه او چې هغوی د پاکستان د سیاستونو سره مخالف او یو موده د غلاره بند او به چور بند او ترانسپورت هم په دې باندې نه کېده. البته هغه د داود خان د صدارت وختونه او زما یادېږي. خو په هر صورت همدا اوس د خپله د منظور پښتون خبرې دا دي چې په سلهاو زره پښتانه هم په سپین بولډکې هم په تورخم کې هم په انګور اډه کې هم په غلام خان کې دوی د ژوند کاروبار
اتمر سے پامدی برخه کی تازه خبر داره چې د تورخم او د پېښور ترمن سلاره بند و. هلته د دوه قومونو استازو د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر سره کتلی دي او موافقه کړې ده سلاره خلاصه کړي وي. ممکن دا هم د دې جرګې سره ارتباط ولري. خو ګولایاست برشم په امدی برخه کې تاسو له مشال راډیو کوم راپور لري؟
بالکل وو څنګه تاسو ته خبرتي اشاره وکړه او اتمر صاحب ډېر تفصیلي یو خپل نظر په وړاندې کړو. د کوکی خیلو قبیله تقریبا څه د 15 اویا ورزونه د تورخم لار و چې دا د تړلې و
او بخښي چې نو ویل چې 15 ورځې
نه 15 اویا 15 اویا ورځې وشوي چې دا تورخم لارې تړلې و او د دې د وجنه هم ډیر ځت استونځي بي او هغه د دا تیرا راجګال کډوالو چې د خپل سیمو ته دستنیدو خبرې کوله نو دا غوی لپاره دوی او دا کوم وګورو دا جرګه چې په کوم ځای کې کېدله دا د کوکی خېلو او د دې ځایو نو هغه د جرګې نمخ کې هم د یو پیخه راغله چې کله د پولیسو په ډزو کې د پی ټی ایم د پښتون ژغورن غورزنګ درې پلویان وژل شول نو د دې د کوکی خېلو قبیلې چې کوم مشر دی ملک نصیر احمد نو ملک نصیر چې دی هغه باوجود چې د خپل ځمانه په خپل ودرېدلو او هغه جرګې مکړه او د جرګې وروسته به د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سره د اکتوبر په 15 باندې دا ملاقات وکړو او هغه غوښتنې چې دی حکومت ورسره ومنلې چې موږ به دا ستنو ژمنه وسره وکړو چې په 2 میاشتو کې به دا چې کوم کډوال دي او د تیرا راجګال لپاره چې کوم دوی د احتجاجي ناسته د لارې تړلې وه نو هغه ورسره منلې ده.
مننه. مخکې تر دې چې بیرته د جرګې بحث ته راشو د منظور پښتین د څرګندونې لرو چې دی وایي ځینې پښتانه دې جرګې ته اندېښمن دي.
جرګې په حواله سره څه د شکوکو او شبات خلق پیش کوي، شکوک جوړوي، د خلکو په ذهنونو کې داسې وسوسه اچوي چې گویا کې دا جرګه خو دلته د پښتنو په خاوره باندې د یو خانه جنگي سبب ګرځي. د دې جرګې عملی کولو لپاره به ټول کام تیار وي، ټول ملت به د دې جرګې د عمل لپاره په یو ځای سره ولاړ وو.
اتمر صاحب پښتین دا وایي سيزن پښتانه د فکر کوي چې د جرګې پریکړه کچیرته پلی شي ممکن په خیبر پښتونخوا کې کورنۍ نشته پیل شي. ستاسو څه نظر دی؟
زه په دې باور نه یم ځکه دې باندې چې دلته پښتنو خو دلته چې دوی خپل مینځ کې مشکلات نه لري او بل د جرګې پریکړه دا و چې دوی باغ ستونزې چې د خپل پښتنو په سیمو کې د دوی ترمنځ دي د دې د حال دپاره دوی به کمیټې ګماري، دوی به کسان ګماري چې دغه مشکل د دو قومونو او د خپله پښتنو ترمنځ چې هر ځای کې چې وي دا د حال شي. لکه چې تاسو په جریان کې یاستئ دا د تقریبا 2 میاشتو خبره ده چې د بڼو په شاوخوا کې چې زه ډېر دقیق ډیزاین نوم نشم اخیستی نه پوهېږم چې هلته د شیعګانو او د سنیانو ترمنځ جګړې دي. د منظور پښتین اشاره دغسې شخړې ته وه چې دغه شخړې به ختمیږي او خپله پښتانه به خپل منځ کې دا مشکلات خپل حل کړي. نو بل خبره دا ده چې زما چې کیدای شي اوس خو دا ډېر د وخت دی چې موږ وایو چې دغه فیصلې به عملي کېږي او هېڅ مشکل به دې ته نه پیدا کېږي. مشکل شاید ډېر ورته پیدا شي لیکن دا یو مبارزه دی، دا یو خوځښت دی، دا یو پاڅون دی، دا یو تعهد دی. نو هېڅکله مبارزه داسې په سادګي پر مخ نه ځي. دنیا کې تاسو ارزي کې وګورئ دا په اسانه دغه غوښتنې ترلاسه کیږي نه. که موږ دغه نږدې راکتونو ته وګورو ستاسو وګورئ مثلا د بهار عربي یا عربي خوځښت که تاسو ورته وایئ په تونس کې رژیم ړنګ، په لیبیا کې ړنګ، په مصر کې ړنګ، په عراق کې همداسې، په یمن کې همداسې. نو او ډېر نږدې چې څو میاشتو کې په بنګلادیش
کې اتمر صاحب څنګه تاسو خبره وکړه دا دا لومړی قدم دی او منظور پښتین هم په خپل وینا کې ویلي دي چې دا ډېر اسانه غنه دی او تاسو ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړله چې که موږ د نړۍ په کچه وګورو نو بیلابیل تحریکونه چې کوم پاسونونه کوم شوي دي مثالونه تاسو ورکړل چې د عرب د سپرلي بیا په دې نږدې ورځو کې د بنګلادیش چې څنګه زده کوونکي راپاسېدل یو وړوکي هغه نه راپاسېدل او هغه په دې هغه کې چې کوم پوهانو سره مونږ خبرې کړې دي هغوی دې نظر دي چې دا په لومړي ځل باندې دي که د بنو جرګې مونږ خبره کوو نو په بنو کې هم پښتانه ټول راغونډ شوي وو هغوی یو هغه کړې وه خو د دې جرګې نوعیت که موږ ګورو د نورو جرګو نه څنګه جلا دی ځکه چې منظور پښتین په خپل وینا کې هم د اکتوبر په 14 باندې په ویډیوي پیغام کې هغه کې دا هم ویلي وو چې په یو ځای باندې ټول راغونډ شول ټول پښتانه پرته له دې د سیاسي نظریاتو د مفکورې د هر یو هغه نه پرته په یو ځای کې ناستل نو ستاسې په نظر باندې څه خیال دی چې دا یو پیل دی او دا خو وخت اخلي چې سونه دا خبره تاسو وکړه شروع کې په پیل کې وکړي چې دا دولس دوی چې کوم مادي دي دا عملي کول ګران دي ځینې وپکې شي ځینې وپاتې وي خو څنګه ګوري دی هغه ته چې دا یو پیل شروعات څنګه اوس وشو چې وشو د پښتنو دا غله
ها ګوري دلته څو مهم خبرې دي یو خو دغه د پښتنو فرهنګ کوم چې خلکو ته معرفي شوی وو کوم چې ځینې خلکو دا خبرې کولې چې زمونږ د پښتنو فرهنګ دا نه مني او هغه نه مني تاسې په لومړي ځل دا ولیده چې په ډېره کچه ښځې او جنوبیانو په دغه غونډه کې په دغه جرګه کې دوی ګډون وکړ بدون د دې نه چې کوم مزاحمت دوی ته پیدا شو دا یو مدني حرکت دی یعنې پاکستان هم داسې یو هیواد نه دی چې په هغه کې د ښځو د پاره دومره ډیموکراسي لکه چې په اروپایي هیوادونو کې دی هلته خو موږ ډېر تګ راتګ کړی په دې کلو کې په باجوړ کې په صبح سرحد کې ډېر څه ګرځېدلی کلو کې ګرځېدلی یعنې دا یو یو ډېر مهم فکر دی چې دوی هم خپله پاکستانیانو ته هم نړیوالو ته وښودله او هم هغه چا ته وښوده چې هغوی دغه محدودیتونه د دین او د شریعت په نوم په ښځو په جنوبیانو باندې راوستي دي یعنې دا په مجموع کې د پښتنو فرهنګ نه دی چې دوی مخالفي پښتنې ښځې جنوبیان کولی شي چې دوی تحصیل وکړي دا خبره هم ډېر مهمه خبره ده چې دوی په افغان طالبانو هم غږ وکړ چې تاسې د نجونو دپاره دغه فرصت جوړ کړي دا یې په دې معنا نه دی ویلی چې دوی غواړي چې مداخله وکړي دا یې په دې معنا ویلی چې موږ هم پښتانه یو دا تاسو چې کوم کار کوئ دا صحیح کار نه دی موږ تاسو ته وړاندیز کوو چې تاسې د ښځو د تعلیم دروازې پرانیزئ او دوی ته سمه ونډه خپل ټولنه کې ورکړي نو په مجموع کې که موږ داسې ارزونه وکړو دا یو ډېر ښه یو نوښت و او یقینا چې ځینې کسان به دې سره مخالفت هم کوي هم دننه په پاکستان کې هم د پاکستان نه بهر لیکن دا مشکلات ته به دوی حوصله ولري
پښتین خلکو نه غوښتي دي چې بیا هم راووسی کنه لیکن په ورته وخت کې کله چې دغه دوه وشتو مادو ته راځو او ګورو د په همغه مادو کې هم د نه د جرګې جرګوالو ځینې د شرایط و ذکر دي کدا و نه شو د سی بکو مثلا وای برېښنا یو یونټ په 500 روپۍ د خیبر پښتونخوا لپاره کچیرته نه کیده د کوم سیمان سي نور صوبو ته تللې ده بغوڅو کنه یا مثلا دای وایي سي دغه د جرګې د پریکړو د تطبیق لپاره لکه مخکې چې تاسو ده شیعه او د سنی ترمنځ جګړې ته اشاره وکړه یا په نورو خوادیو قبایلی سیمو کې چې کوم
د زموکو په سر باندې په منګورو په قبایلی سیمو کې ډېر زیاتې شخړې اوس هم موجود دي او روانې دي
د دوغو د مخنیوي له خاطر هاته د وړاندیز کړي لارې زلی به درې زره کسان راغونډي شي او یو لشکر هم جوړی شي هغه هم سولې شي تاسو څه فکر کوئ چې دغه اړخونه چې لکه څنګه چې دوی ورته اشاره کړی دی دا به د جرګې د پریکړو په تطبیق کې یو سړی مرسته وکړي او کنه
ګوري هر موومنت یا هر خوځښت هر حرکت ستونزې لري لیکن دوی دا مشروط کړی دی یعنی که دا کار ونشي بیا به دوی مزي پرې کوي یا به برېښنا نه پرېږدي چې نورو صوبو ته لاړ شي دا فقط کی یو نو اعتصاب دی او اگر سیاسی ستلای دیتا ایټالوی اعتصاب وای چې دا ډیر معمول دی چې دوی هغه منابع چې په لاس کې لري دا قطع کوي یعنی دلته دوی هم یو قدم پر مخ اخلي او یو عمل ته لاس پورې کوي نو زه داس فکر کوم چې اول خو یعنی که مونږ منطقي فکر وکړو یعنی ګورئ تاسو چې په پاکستان کې دغه ټول د برېښنا بندونه په پښتونخوا کې دي د سوده کې تربلاده کې کالاباغ دی دا ټول په پښتونخوا کې دي دغه انرژي او برېښنا د دې ځینه ورسي په اول وختونو کې دا زما خیادیږي چې د هغه وخت حکومتونه دا پښتنو ته دا ویلی وو چې دا برېښنا به تاسو ته مفتي اوس چې هغه خبرې دوی کړي دي او دغه برېښنا هم د پښتنو د سیمې ځینې دوی ته ورځي نو حداقل یو تفاوت خو باید دلته موجود وي یعنې پښتانه دا غواړي چې خپل حق په خپل منابعو کې دوی لاسته راوړي یا ولري په هغه څه شرایطو کې چې په ټول پښتونخوا کې که تاسو د پنجاب په پرتله وګورئ فابریکې یا فکټریز دلته ډېر لږ دي لیکن دغه انرژي منابع
ډېرې وي اتمر صاحب خو هغه د بدامنۍ او دغه د وجنه ټول لاړې پنجاب ته لاړې ځکه چې په پښتونخوا کې هغه بدامنۍ دومره زیاته شوه چې پښتنو اخپل ټول سرمایه چې دا هغه ویوړل پنجاب ته نور ثبوت
او البته په دې برخه کې بل کارم شوه د فرزند په مردان کې ګډونه مازی چې کوم فکریانی وې کنه
ثوابه یا
ثوابه کې وې
ګډونه مازی هغه سنتي زون او د
سنتي زون
جوړ شوه
خو هغه یو راپور ده هم سي فرزند په پنجاب کې مالیه تر کم اخیسته دلته ټاکسونه ډیر شو الته کومه ونو خو چار څوک یالت تلشی خپل فابریکه به حل توري دلته بیرته کدی بل موضوع تر وګرز ګولایس د جرګي په دغه څو ورځو کې د جرګي له پریکو را ورسته چې راپور تاسو په مشال کې لری چې سپرمختک پکې شوی دی
ګوره دا خو شیبر کومګو ګورو د اکتوبر په 14 باندې جرګه پاتې ورسیدله جرګي په اخري ورځ باندې منظور پښتین وینا وکړه د دالسم معنی نا وخته دویش ماده وړاندې کړې دي د جرګې د پاره اتیا کسيزه کمیټې هم هغه کړل چې دا به پریکړې کوي دا غي درې ورځې پسته اوس د چاشنبه په ورځ باندې په لومړي ځل خپل وینا وکړله او هغه وینا کې تاسو ووم خودل چې په خپل وینا کې نه وښت منل دا وینا وا او په هغه کې خپل دا بیان کړ چې رقم کم غدي منګ وس لا عمل وسټا کو کنه او دام یو خا غدي چې ته فالو اپ کې لکه ته په هغه خپل ځې باندې پری نګ دی وز دی هغه لومړی قدم چې دا منګه تعقیبو او په لومړی سر کې منګه د عمل لپاره پاسون نکو ټول په یو ځای را پاسي په دې ورځو کې کوم ګور په پاکستان کې ډېر پرمختګونه هم روان دي او دا هغه وجنه د پښتون ژغورن غورزنګ چې کوم د دویشتو مادو او د غختون خبره ده هغه لکه په شاته لیدا په رسنیو کې د پاکستان د خبره منکو په پاکستان کې د شنګای همکاري سازمان غونډه و نو پینځلسم او شپاړسم باندې هغه نو ټول توجه د حکومت
ټول هغه ته واسم دوی ته د دوی لپاره
هغه مخکیم نوی خو د حکومت خبره کوم چې تاسو وایې کنه چې د سو شو او د سره سره وسنګ هغه چې هغه غونډه ختمه شو نو په پاکستان کې یو بل سیاسي یو بحران د ډیر مدینه سیاسي بحران خو یو آئینی هغه روان دی بحث او هغه د دې چې په پاکستان کې د آئین کې اساسي قانون کې د شپږ وشتم بدلون خبرې کیږي او هغه لپاره سیاسي حل ځلې روان دي د پاکستان چکم لوی سیاسي ګوندونه دي واکمن ائتلافي ګوندونه چې دي هغه په خپل منځ کې ملاقاتونه کوي مولانا فضل الرحمن د منولو کوشش کوي چې په قومي اسمبلی کې هغه دي سره دي لوټ ورکی نو دی ټول سیاسي حالاتو کې او په دی د شنګای همکاري سازمان په دی غوندو په هغه کې کوم ګورو نو دی خبرو ته دومره هغه نه دی خو وس اگر خبری پاتې نه څنګه ته خبر ته شاوګه چې پاکستان د رسنې یاسم د تاغه نور کوي او یو وجه دام د پاکستان د رسنې زکم نور کوي چې د اکتوبر په شپږمه باندې د پاکستان وفاقي حکومت د پی ټی ایم یو نا قانون سازمان وګرځولو
خو خیر ګلیاس د پی ټی ایم یو غونډه هم د پاکستان په هیڅ ټلویزیون کې تر اوسه پونه نه خبره شوه
نه د مخ کې سنسه شي وي
اوس ګوره د اسلام آباد ته دوی لاړل حتی خیبر ټی وی فکر کوم چې څنګه
هغه په
پېښور کې غونډه وکړه خبرانه شوله لاهور کې غونډه وکړه خبرانه شوه په بنو کې غونډه وکړه خبرانه شوه یعنی دوی خپلم دا ګیله کوي خو کرا شو دی بل اړخته اتمر سب د پی ټی ایم تر غونډه پورې لکه څنګه چې ګولایز اشاره ورته وکړه کنه څو ګام اخیستل شوی دی یو ګولایز دا خبره وکړه چې پښتون دا فالو اپ یا موضوع تعقیب کړي دا غره بیا هم بیان ورکړي لیکن یو بل شی د پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې موضوع یاد شو
خو هغه مولې خبره ته کوم مهمه ده خو هغه یو سیاسي هغه دی اتمر صاحب په شروع کې خبره وکړه تاسو خپل مقدمه کې دا خبره وکړه کوم ګور په صوبا کې د پاکستان تریک انصاف حکومت ته او هغه وفاق سره په جنگ هغه کې دي نو هغه خپل هم یو غلري هغه ول هغه سره خپل پر رښتینی هغه ور سره هغه رنگ ولاړ سبا کدا چری اومدقه د تریک انصاف حکومت واکمنو چې پم دی هغه مانی دی ته اجازه نه ورکوله
او نو راځي خصوصیات نه دي چې و د زما د یعنی دشمن د یو دشمن له خاطر د خواني دشمنان هم سره دوستان کې شه خدا اخو په دې شک نشته خو بیا هم یو ګام دی چې خپل شوی
نه دي کې خو شک نشته دي کې شک نشته چې د گورنر او وزیر اعلی دواړه په هغه سټیج موجودو وینا وکړه بیا د انتظاماتو لپاره هم د دواړه مشران چې دي هغه ځای ته ورغلی وو نو په دې کې خو هغه نشته خو یو قانوني حیثیت لري چې خود دادا چې دې کې ودام کتلې چې د وفاق لخوانه یو نا قانون سازمان ګرځول دا لکه یو او په دې معنی د پښتنو چې ملت پاله ګوندونه دي په وزیر اعلی هاوس کې د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی ته ډیره سخت خبرې وکړلې چې څنګه تاسو دا یو نا قانون سازمان هغه خپل حقوقو لپاره خبرې کوي هغه یو سیاسي ګوند نه دی اخو مدني هغه د خلکو حقوقو لپاره مبارزه کوي سولېز مبارزه کوي لارینه کوي اخو یو سی هغه نه دی تاسو په داسي بندیز په ولاګولو
دا اتمر سب بیرته کده دی د بحث د برخه تر وګرځو سي د کومه ماده چې د دویشتو ماده کې کومه ماده تاسو د سشکاري سي هغه به ممکن تطبیق نشي یا یعنی خندونه به پکې زیات وي
زه تاسو فکر کوم چې دا دوه درې ډیر مهمه دي یو د ډیورن مسله ده یو د فوج او طالبانو استل دي د سیمینا او بل د برېښنا مسله ده نور داسې ډیر ټکي پکې نشته چې هغه کې بیا د حکومت او د دوی ترمنځ مشکلات رامنځته شي البته ځینې خبرې د دوی خپل منځي فیصلې دي چې خپل په واک کې دي د دوی ترمنځ کولای شي چې هغه وي په خپله خپل منځ کې سره حل کړي لیکن تصادم زه فکر کوم چې حتماً راځي په ځینو ځایونو کې او دا چې مثلا بیا غوښتل شوي دي د منظور پښتین غوښتنه دا ده چې دوی دې بیا د یو مظاهرې په شکل راوځي دا داسې معنا لري چې یعنې دوی قرار نه کیني کدا ممنوع شوی یي سره د دې چې دا یو سیاسي حزب نه دی یو اجتماعي سازمان دی او اجتماعی سازمان یعنی چوک باید چه ممنوع اعلان نکی زکه دا د خلکو د خدمت او چوپړ په خاطر جوړ شوی. خو په هر صورت یعنی دغه عمده غوښتنې د پاکستان د حکومت البته همداسې بریښي چې دوی به دا کار ونه کړي. خو تشویش بل هم دی لکه چې حکومت